السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د نیمروز د هوایی برید د پیښې قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکي وژلې په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ او د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي رادیو ته ویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از این ټانک آگاه بود قبل زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریدکونکي چې په دې ټانک کې ول وژل یو بریدکونکي عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړې وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار پالمار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجنیری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکی وای په دې چودنې کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکي وژلې د غزنی د امنیت قمندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني سهار 8 بجې لکوره د دندې پر لور روان و چې وژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوه می امنیتی او زیاړوند د وسلوالو لوري په بیغه توپانچه وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پېښې مسولیت چا نه دی اخیستی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدل دي په لومړي سر کې په دې فابریکې کې 500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده زموږ خلاصې راډیو لري د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی د بریټ په کاراکسیمه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین د کمپاین د پایل په دوهم ورځ شوی د پولیسو خبره د واکسین د کمپاین پر کارکونکو دوه موټر سایکل سپرو کسانو وسوال بریټ وکړو یو ساتونکو پولیسي او وژه په دې بریټ کې روغتي کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو واکسین پر کارکونکو او ساتونکو طالبانو بریدونه کړی دي د پاکستان چارواکي وایي د روان کال تر پای په دې هیواد کې د دې ناروغي د ختمېدو نیت لري امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په داشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړي ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوال اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي ل پلازمینه واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځیدل او بخښي د وسلو ګرځول آزاد یاو قانوني ممانعت نه لري هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چارې پیل کړي دا اقدام داسې مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډي پی ای خبري ایجنسی لیکي چې د کوویشیلډ واکسین لومړنی جاپان نن د پونه شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نور دوه سر شارونو ته واستول شو تمه د یو بل هندي واکسین چې کوواکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نور شارونو ته انتقال سي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي بلخوا استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې ده دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامې کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک به ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 9 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. کله چې شرکت ته اجازه ورکړل شو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 28 غوړه هیوادونو کې به لاسرسي ورته وسی. تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوی ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري. او رسته خبر ده چې روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لمړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمي بڼې د خورېدو لپاره د دسمبر پر 28 ملګول شوی. د روسیې حکومت نن ویلي چې د بندیز د غځېدو هدف یې د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایروس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوی ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې لمړۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایروس اخته کس له بریتانیا څخه روسیته تللی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 12 اچټي منفي سلور. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 12 اچټي منفي سلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 12 اچټي منفي 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 6 اچټي منفي 15. او جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13 اچټي منفي 3.
خبرونه مو واوریدل تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو وای په هوایی برید کې وژل شوی ټول ملکیان دي او باید حکومت د عدالت د تامین هوډ وکړي. د زیانمنو شوی کورنیو له ډلې میر حسن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر امر کړی چې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي. د راپورونو په اساس د شنبه په ماښام په نیمروز کې وایي برید ملکیانو ته مرګ ژوبل رسولې ده. په خوست کې نن یو ډله ځوانانو د هدفي وژنو د غندلو په پار باندې اعتراضي غونډه درلوده. مدني فعال نور الله افغان د هدفي وژونکو د معلني محاکمې غوښتنه وکړه.
د ملالا مایوند قاتلین دی نیولې، د شهید دایي صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمې دی وکړه.
ورسلغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکای پراتلونکو نوې حکومت غوښتنه کړې چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمیر پخوانی بندیان چې افغانان دي هغه وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنه ډیره ناوخته ده او باید دوی ته غرامت ورکړل شي. رازلومړی مطلب ته د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د سیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم د راپورونو په اساس سیمه ته نه دی تللی. دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلل کیږي. د پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د دې پیښې د روښانه څیړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پښپا دګ دی 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو 12 ولې د منځري په کلی کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوري انګور او لمسیان چې ټول شمیري اتل لستنه کیږي وژل شوې دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورادي او احمد ژوندۍ پاتې چې هغه هم په همدې پیخه کې تپیان شوې. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله لدی پیخ درې ورځې تیریږي خو لا هم څیړونکي پلاوی د څیړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. د د خپل کورنۍ لپاره عدالت غواړي. که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤولانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلي مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځنۍ سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. دولت سپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې آزادی رادیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوهانو په اول راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقوقو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بلخواله دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوي بندیان چې پخوانی طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونې آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي، که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او په وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف اوسي او ځان بېطرف اوسي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سرو عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس یې ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې څلور کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده، د بیرته ژوندي وتلو تمه یې نه کېده.
دای بند چې ډېر ښه دی، هیڅ ګټه یې نشته. زه ولا امریکایان تاریانې چې دا بندیان لڅه لپاره وړل، دا خو وحشت، تکلیف او زحمت و. ځای ته وړل راوړل په هغه ځای کې ساتل، دا بندیان هم ډېر ناامیده، نه یو د کور دخوا معلومات ورته کېدي. یو خط په رسمي په یو اته میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی و. د بندیانو پر دماغو پر اعصابو باندې فشار و.
داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. دغه خپور شوی راپور کې راغلی چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتنامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی دې زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب شوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی او دا چې د ګوانتانامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي، ګوانتانامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره په جرمونو تورن او یا هم محکوم شوی دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاری او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل شوی راپور کې راغلي چې کووېډ 19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوی چې بشري حقونه وساتي، د سرغړونکو په اړه د بیپارې څېړنې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجه تیر کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 19 تر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ شو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وس په ورشو خوست د خوست ځوانان وای افغان حکومت له دای تر ودانه د وجل شو کسانو په لنی محاکمه کول او خلکو سره د وجل وجل شو کسانو د سیړنو دوسیو پایلې باید شریکی کی. دوی چې نن په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخته پرلت والی اول چارواکو یو غوښتل چې د وجل شوی خوستی ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او لنی محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک وو او ولې وژنې کولې. نور حال په دې راپور کې.
د خوست لسګونه ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د زیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیان است یو ګډونوال نور الله افغان حکومت د مدني فعالانو خبريالانو او د دولتي کارکونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولی او وايي دوی نه پوهیږي چې د چاله خوا اول وشل کیږي. نوموړی وايي په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای ملاله میوند او د یوسف رشید د قاتلینو لنیول کېدو خبر شوی خو وايي لا هم هلمند نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملاله میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دای صاحب قاتلین دی نیولی، د یوسف راشد قاتلین دی نیولی. دا قاتلین څه شول؟ علنی محاکمه دی وکړي تر څو معلومه شي چې دا ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یو ورځ لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربن پرته د سولې روانې خبرې بے معنی بولی.
لکه د نیمروز د پیخي شهیدان چې قرباني شول، لکه د هر ورځ چې ستاده وطن لسکونه سربازان قرباني کیږي، دا نن غونته حکومت تم وای طالب تم وای چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي تاکلای.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټرې مقناطیسي ماین چوبدنه وکړه او نوموړی له خپل اوخي او یو همکار سره وژه او موټر چلونکی ټپي شو. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د پیښې په اړه د پلاتنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوندي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په روزګان کې دینی عالمانو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې په غونډه کې برخه اخیستې او ویلي دي چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دوی همدار از ویل چې وسلوال طالبان او سیاسي ډلې د خپل شخصي ګټو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د لمنځوړلو هڅه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د اورزګان دینی علماء او ځای خلکو د خبرې نن په ترنکوټ کې د اساسي قانون ونی په مناسبت په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکو او دینی علماء وایي یو شمیر سیاسي ډلې او طالبان د خپل شخصي ګټو په مخ غواړي د افغانستان اساسي قانون لمنځه یوسي. د دغه ولایت دینی علماء وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون پر وړاندې کې جوړ شوی دی. د اورزګان اوسیدونکو او دینی علماء غوښتنه کوي چې د افغانستان اساسي قانون ته د درناوي وسی او د قانون پر وړاندې کې د ټول فعالیتونو تر سره سي. یو تن دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی او مدني فعال فیض الله نیکزاد وای
نو اساسي قانون دا مالا چې اساس ته دای د دغه زمانه د خلکو د ژوند کولو دی. پدې کې خلا د شریعت نسته، پدې کې زد د شریعت شي نسته.
وس کچیر مشتي سراسو د غام خلکو ته، یعنی دغه اسکاری در اساسی قانون یا زورواکی در اساسی قانون ډیر پشاړی ولس کوئی څه نسکولای. اخ غریب دغه چې موږ ته سر څورتوای دغه
د اورزګان ولایتي چارواکی وای د افغانستان اوسنۍ اساسی قانون د هیوا د نړۍ په کچه منل سوی دی چې د ټولنې د هر کشر حقوقو ته پک شکی پاملرنه سوی ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې د افغانستان اساسي قانون نه منل د افغانستان د حکومت او نظام سره په ښکاره توګه مخالفت دی او دا د افغانستان د شلکلونو لستراوډونو د لمنځوړلو هڅه ده.
د سولې پروانو خبرو کې کله ناکله د اساسي قانون پر سر هم بحث کیږي. یو شمیر کړي ور سره ټکر او غواړي چې دا اساسي قانون لمنځه یوسي او پر ځای د بیان د ازادي بشري حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوقو دیموکراتیکو اصولونو پرته خپل پلوي ځاني او استبدادي روایتونه راوړي.
د افغانستان اساسي قانون 12 فصل او 102 پته ماده لري چې د افغانستان د هر قشر حقوق پکې خوندي دي. خو په هیواد کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو لخوا د دغه قانون نه تطبیقول د دې لامل سوی دی چې دغه قانون ناقص او د خلکو باور پرې کم کړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو مشر ویلی دی چې په هیواد کې تروریستي ډلې پټنځایونه نه لري. دا چې د پاوز د مطبوعاتو د څانګې د دغو څرګندونو نور جزئیات څه دي له هارون باچا به تفصیل واورو.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د 13 لسو کالو کوخونو یو جاج وړاندې کړ. نو موري وویل د پوز او هم د ولست قربانۍ په نتیجه کې د هیواد امنیتی حالت تر پخوا خښوي او دا وخت د پاکستان پر خوره هیڅ یو تر هغه ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبريال د پوز بیان ته پرسته وکي پر ټولنیز میډیا د خبري شوی هغه ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلی ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی یو شمیر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د خبريال د دې پختنې په جواب کې چې پوز د وسلوالو دی فعالیتونو ته څنګه ګوري جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښ کیږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی.
کوئی اورګنایزډ ټیررست انفراستراکچر اب آن گراوند نه دی.
جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کوم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړې دودي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي خو کدل تر هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بی بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده. محسن داول هم دراز ویل چې لتیر شاوخوا یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دی د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اروپای ټولنه د کرونا وایرس د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې یو بل واکسین ته هم د اجازه ورکولو باندې غور کوي. تر اوسه د اروپای ټولنې اړوند ادارې دوه د فایزر بینتیکا او مودرنا واکسینونه تایید کړي چې د عملي کېدو چارې د تیر کال په وروستیو کې د دې ټولنې په اکثرو غړو کې پیل شوې. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د کرونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړای شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې د دغې وبا په وړاندې یو عمومي مافیا ترامنځ تکړي. تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې.
د بریتانیا د درمل جوړولو کمپنۍ آسترا زینیکا چې د آکسفورد په هنتون په همکارۍ د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپایي ټولنې له چارواکو غوښتنه کړې چې ورته اجازه ورکړي چې واکسین د دې ټولنې په وویشتو غړو هیوادونو کې تطبیق شي. د اروپایي ټولنې د درملو ادارې EMA نن سیشن بي پي او بیان کې وویل چې د دې کمپنۍ پر غوښتنه به ډیر ژر غور وکړي او ښایي د جنوري تر 9 پورې په مشروط ډول ورته اجازه ورکړي چې د دې ټولنې بازار ته وړاندې کړي. که امستردام میشته دغه اداره د استرازینیکا واکسین ملاتړ وکړي او اروپایي ټولنه هم هغه رسمن تایید کړي، هغه به د کورونا ضد دریم واکسین وچې د اروپایي ټولنې په وښتو غړو هیوادونو کې خلکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د فایزر بایو انټیک او مودرنا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې مؤثریت په سلو کې له نوي زیات خودل شوی تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره اروپایي ټولنه تر فشار لاندې ده چې د کورونا وایرس په وړاندې چې تر اوسه په دې ټولنه کې د شپږ سوه شل زرو زیاتو کسانو ژوند اخیستی د نویو واکسینونو د تصویب چارې ګړندۍ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاند د اروپایي ټولنې د درملو له ادارې د استرازینیکا غوښتنه یو ښه خبر وباله او وویل کله چې دا اداره له علمي پلوه د هغې ملاتړ وکړي نو به یې په رسمي توګه د عملي کېدو چارې په چټکۍ پیل کړي. نوموړي په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه اوس کولی شي چې د فایزر بایو انټیک او مودرنا 300 میلیونه نور ډوزونه هم وپیري. د اروپایي ټولنې لخوا آسترا زینیکا ته په مشروط ډول اجازه ورکول دا معنی لري چې د دې ټولنې غړي هیوادونه کولی شي تر یو کال پورې هغه وپیري او خلکو ته یې ورکړي تر څو د مؤثریت او جانبي عوارضو په اړه یې ټول لازمې څېړنې بشپړې شي. تر دې مخکې دغه واکسین ته د بریتانیا، هند او ارجنټاین په ګډون یو شمېر هیوادونو د تطبیق اجازه ورکړې ده. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړی شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې د دغې وبا په وړاندې یو عمومي معافیت رامنځته کړي. دغه خبرداری د دغې نړیوالې ادارې مخکښ ساینس پو سومیا سوامیناتان پرون دوشنبه ورکړه او ویل چې سره له دې چې واکسین د تر ټولو زیانمنونکو افرادو خوندي کول پیل کړی، خو نه پوهیږو چې په 2021 کال کې به د کتلوي معافیت کومه اندازه ترلاسه کړی شو. هغه زیاته کړه که دغه هدف په ځینو هیوادونو یا ځایونو کې ترلاسه شي هم، خو بیا به هم هغه په ټوله نړۍ کې د خلکو د معافیت په معنا نه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجله مو واورید. زلتا سو اجازه غواړم سید سمې عباس په بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر صفی.